بجی شوې احمد شبریم السلام علیکم دا زه جوړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې میکروفون ستاسو پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د هرات په ګمرو کې نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګیدل دی د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګیدلې اور مخه ونیسي په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګیدلی علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګیدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وسوځېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړوه د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري چلر وشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د فوجي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده په خو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوې دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي مجبوره کوي او هڅوي چې دا ورسول لمانځي طالبانو درې کاله مخکې لننه د زمري په 23مه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي شغلی بنټ نن د اسمنی څلورشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې په مناسبت په خپل اکسپانډ یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول شزی او جنو د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن وویل چې اوکراني ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلابیلو لورو کې له یو څخه تر 2 کیلومتره وړاندې تللي دي په یوه ویډیو کې چې د هغه په ټلګرام اکاونټ خبره شوې ده په کې زلنسکی له خپل لوړپوړي قومندان الکساندر سیرسکی سره ښکاري چې خبرې کوي نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ له پولیس څخه د اوښتو پر مهال سل روسي سرتیري اسیران کړل ټاکل شوی ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هڅې کېږي دا لیدنه کتنه ترسره کېږي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر د ترکیې په وخت کې سره وګوري محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری
ملتونه معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې ماودي ازادي راډیو د دې ونې د میکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم نن چهارشنبه د زمري یا صد میاشتې څلېرشتمه طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا ځلي واکمنۍ د درېیمې کلیزې په توګه ولمانځله په بېلابېلو ولایتونو کې د خصوصا په ښارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل همدارنګه رسمي مراسم هم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځ یې ولمانځله خو نن موږ له خپلو اورېدونکو نه په دې خپرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي ګڼو اورېدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه راته پرېښي دي پیل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي په کورونو چاپی وهل کېدي په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړي توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار یې ښه روان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو. وروسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، د موږ د سټوډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکی واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام نو وروسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلی دي او ډیر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکو پیغام پرې ښه چې ژوند کې ډېرې هیلې راغلي او ډېر امیدونه یې پوره شوي. خو کومې هیلې، کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. کله چې موږ ته پیغام پرېږدئ، لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، دی ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو ویلئ چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی. په ژوند کې خو مو داسې خاص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. تا روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. کم خلک چې پخوا په عشرت یا په استراحت کې وو، هغه اوس هم دي، او کم خلک چې مخکې ستړي وو، هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغییر په ژوند کې نه دی راغلی.
وام اوریدل چې دی اوریدونکي وایي چې کار روزګاری خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپل کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه، هغه اوس په سخته پیدا کوي. عموما له افغانستان نه د فقر او بېوصلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکی را سره په ټلیفوني تماس کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
الو، السلام علیکم.
بله، موږ د تا غوړو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
شانزه غازی خان شینوار، ما د دادر د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکه هیلې احترامات وړاندې کوم. ولادو کچ ټولر براتر وګ جوړ اسې د ننګرهار ولایت د بیسید ولسوالۍ نه طرف ته ماسمه.
شینوار صاحب، ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت، د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانځي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لا اوریدونکو نه پوښتو چې د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغییر راغلی، څه پکې ښه شوي، څه پکې خراب شوي.
نو که موږ تاسو فکر وکړو، د هر اړخ نه هولي بدلون خدا ده چې افغانستان کې بشپړ امنیت قائمه ده. دا چې موږ هیوادوالو به کله ویل چې په وطن کې امن راشي، خیر دی، موږ د په نیمه ګېډه باندې ډوډۍ وخورو، خو چې هره ورځ موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړه نه شي، که د طالب طرف نه وي، که د دولت طرف نه وي، نو دا یو نعمت دی موږ ته را په برخه شوی، د الله نه راضي یو. که نه، دا به هم درته ویم وروره، ما پخپله هم په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې، ولې دغه مرګونو نه زموږ ولس، زموږ خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشحالۍ احساس کوو، په خپله خاوره خپلواک لرو، او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غټ نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا، ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګوره، زموږ پلچکونه نه ورانیږي، زموږ مکتبونه نه ورانیږي، زموږ جمعات
نه ورانیږي. جنگ خو هم دی طالبانو کو، جنگ خو دوی پای ته نه دی رسولې. دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل، او دوی هغه وزپلی وي، او جنگ نه وي. جنگ خو طالبانو کو له پخوانی حکومت سره. دا کار خو پخوانی حکومت هم کولای شو. کدی پخوانی حکومت خلک دا استدلال وکړي چې که طالبانو جنگ نه وکړي، موږ هم پلچکونه نه ورانیږي، هیڅ شی نه کیده. د انجونو مکتبونه تړلي، په دې اړه راته ووایه څه فکر کوي؟ که درې کاله دی یوې نجلۍ چې لسم سنف کې وه، اوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې وه، فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی؟ که نه،
ډیر غټ پاوان دی. باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کړي، یعنی سره کم چې دوی چې مونږ راغلي او افغانستان ته خپلواکي مخېشتې ده او خپل نظام دی دلته مونږ ګاونډیانو ته کتل څه په ډیورنډ کې په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو. نو باید همدغه چې فکر طالبان ولري چې ولې د جنگ لحاظه مونږ افغانان مخې ته تلای شو، باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو.
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی؟
اړینه ده ولې چې تعلیم او تربیه نه، موږ ډاکټرو ته ضرورت لرو، انجنیرانو ته ضرورت لرو، ولې چې په سولو او په امن باندې موږ خوشاله یو چې دلته زموږ بیزتای نه کیږي. هغې تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې موږ ته درسونه مي، موږ ته زمینه موسې چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډېر ټینګار وکړي. یعنې که پخوا په ځینې ولسوالیو کې امن نه وو، هلته درسونه نه وو، یعنی یو څه نه رسېده، باید طالبانو کوشش کړه چې هغې خواو کې مکتبونه پالکه انجونو ته لکانو ته او درسونه زیات کړه چې زمونږ خلک د څه نه خبر شي، تعلیم وکړه، زده کړې وکړه، چې مونږ په هره برخه کې ځان ته خپله باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شینوار صاحب، تاسو به نه پوهېږم چې څومره موافقې، زه نه غواړم چې تاسو ډېر زیات پیچلی پوښتنې در سره وکړم، خو لنډ راته دا وایي، مونږ د اوریدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی، غریبي راغلې ده، فقر راغلې، بې وزلي راغلې ده. له دې شکایتونو سره ته څومره موافقې؟ واقعا هم داسې شوي؟
او بالکل بالکل، یعنی په داسې هرې خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ وکړو. وګورو یعنی په دې وسلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه، او خرابه په ولې نه دی، زموږ افغانۍ چې ده اوس هم په دنیا کې د اوو اتو ملکونو نه مخکې ده، په لوړ ثبات باندې ده. بیا که راشو، زموږ قیمتي دومره نه ده زیاته قیمتي، انشاءالله د پاکستان نه، د ایران نه، په ډېرو ملکونو زموږ ښه ده. نو دې ته ایله شو چې اقتصاد دومره زموږ نه دی خرابه، ولې د کار زمینې لږ کمای دی. نو دا چې کوشش وشي د کار د زمینې انشاءالله چې هر څه بسام شي. نو بغاته خبره زموږ دغه ده چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی، د خپلو هوایدو نه دی.
ډېر زیاته مننه کوو له شینواري نه چې له ننګرهار نه د بي سودو نه یې زنګ وهلی و. کور دې آباد. بل اوریدونکي ته ورځو، د هم راسره په تماس کې دی، غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. پښتون صاحب، ستړی مشي خبرونه ته.
افغانستان ټول مظلوم ملت سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مسی پښتون صاحب، د مونږ سلامونه مو منه. غږ دی یو څه مونږ ته داسې دغه راځي لکه قطه قطه کیږي، خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول. تاسو په خپل اړه نه، دا د خپل سیمې او گاوان په اړه دې راته ووایا. داسې بے طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلې دي، څه بدل شوی، څه ښه شوی، څه
خراب شوی. موږ به بے طرفانه نظر بیانو. تاسو به پیچلی پیچلی پښتون نه کوئ چې زموږ د لمانځه وخت دی.
سمه ده.
خبره دا شه، دا ډیر شکر د خدای دی، الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو، او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل، یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یادل، یا د خلکو جنازې راتلې، هغه الحمدلله اوس نشته. او بل خبره دا ده، سړکونه وو، پلچکونه وو، پلونه وو، مکتبونه چې ورانېدل، هغه اوس نشته. دا به قضاوت وو، هغه طرفینو ته پرېږدو چې چا ورانول، هغه د هغو کار دی. نن د اګست څلورویشتمه ده، بل یو دا ورځ په ټولو ولایتو کې ولمانځل شوه. زه به خپل د منطقې حال دا دی چې په مجموع کې به درته ووایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یګانه شی، هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی، یعنی ډېر راغلی، واقعا راغلی دی. د دې څه به څوک چشم پوشم نه کوي. او بله خبره دا ده، فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو، هغه فساد تر ډېره ورک دی. یو څه ناڅه واسطې واسبازي اوس هم شته، خدای تعالی دې دغه ورکې کې عمل. یوه خبره زه کول غواړم، دا خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راتګ او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډېر د شکر داري چې افغانانو ته امنیت راغلی، ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي، افغان یې هم غواړي، انسان یې هم غواړي. هغه د جهاز، هغه د خلکو اقتصاد قوي کول دي، و خلکو ته کار پیدا کول دي. او بله خبره دا ده، زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په یې نه به په دې نه به ووتل، د هغو راغوښتل دي، او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي، یو وحدت راوړل دي. او بل خبره دا ده، چون چې موږ امنیت لرو واقعا، ولیکن باوجود د دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شی نه لرو، جهان موږ سره رقابت وکړي، ا مزموش پیسې منجمد دي، موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې، ګاونډیانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي، ولیکن اما موږ باید څه وکړو؟ افغانان باید خپل په مابین کې سره کښېني، یو نوه وحدت باندې ټینګار وکړي، پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي، اگر راضي و ناراضه باید ټول داسې سره کښېني. دا قومي عصبیت و، دا خودپرستۍ و، خان پرستۍ و، نجات پرستۍ و، پښتون پرستۍ و، ازبک پرستۍ د مابین ختم کړي انشاءالله تعالی، لکه دغسې چې اشغال ختم شو موږ به د ګدایګرو د لیست نه وځو انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب، تا خو زه منع کړم چې پوښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره
پوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه. تاسو خپلې خبرې ښې راټولې کړلې، فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دی د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن له ګڼو اورېدونکو نه واورېدل، ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنی دی چې جنگ نشته دی، جګړه نشته دی، خو بشپړ مسؤلیت، خوندیتوب، هغه تامین د امنیت چې ورته وایي، هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې انسانان په بېلابېلو برخو کې چې تاسو اشاره وکړه اړتیا لري. چې
نو ما خو مخکې درته وویل چې موږ تنها دغه امنیت موږ ته کفایت نه کوي. نن زموږ متقاعدین متضرر دي، زموږ معلولین متضرر دي. نن موږ دلته هغه قدرونه چې مو درلود هغه نشته. دا دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري او د هغه خلکو تجربې، هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې، د هغو غږ واوري، د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي. زه به یو لنډه خبره درته وکړم آن صاحب. دا اسلام داسې شی دی، بلې موږ مانځه ته ضرورت لرو، موږ روژې ته ضرورت لرو، حج او زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو، او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته هم ضرورت لرو. نو زموږ مسؤولینو باندې زما غږ زما دا دی چې د تعلیم پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د کار پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، او د جهان سمو پیشنهاد، د جهان سمو غوښتنه دا ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن وځ، دا نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري، د دې نظام سره تعامل وکړي او زموږ بودیجې را خلاصې کړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولیسي افغانان به هم د غیرت خاوندان شي، هم به د عشت خاوندان شي، هم به د کار خاوندان شي. یا دې الله سو چاته د ګدایي نه یو.
مننه مننه پښتون صاحب، دې نړیوال ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغوی خپل دلایل لري او خپل غوښتنې لري له طالبانو نه، او طالبان په خپلو خبرو باندې ولاړ دي، او دا د یو بنبست سبب شوی چې بالاخره زیان او تاوان ماسي چې تاسو وویل عام افغانان ګالي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی، یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانین نشته. دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د موږ قوانین دي، خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي، او د قوانین په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د اوسنیو وخت او د حکومتدارۍ لپاره. واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري. ستونزې شته دی، ګڼ مسایل شته دی، او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده. طالبان یا د طالبانو پلویان کله نا کله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي. دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم، خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري: بشري حقونو ته درناوی، د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول، او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک له غړو نورو خلکو ته برخه ورکول، دا ټول شموله حکومت جوړول، دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هره ورځ اورو. مننه کوو له پښتون صاحب نه. څو نورو پیغامونو یو اوریدونکی راخلو، بیا له دې نه وروسته زه پیغامونو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
اجملان لاله محترم تا ته پروډوسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم. ستاسو له پسرلی ما د بغلان ولایت کیلګی سیمه
پسرلی صاحب د موږ له خوانم سلامونه ومنه په دواړو لاسونو یې ومنه او په کیلګي کې ومنه. ستړی مشي خپرولې ته
ان صاحب ته خپله ښې جوړ یار الله لز استاد ډېر مینهوال یم ستا د خبرو ته ډېر کم راځي اوس دا د ازادي راډیو تقسیم اوقات د لږ بل رقم زه وایي خو پخوا ډېر یو خوند شو به خبرو ته راتللی اوس چې کم راځي.
زه په خپرونو کې لږ کم یمه خو یمه په خپرونو کې د خپرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونه چې په دغه کې مصروف یم. مهرباني وکړئ نن طالبان درېمه کلیزه لمانځي د خپلې واکمنۍ د تا خپل ژوند په اړه باندې راته ووایا تیر در کلونه دې څنګه تیر کړ پسرلی صاحب؟ ها د پسرلی صاحب ټلیفون چې خبره پیل کړه قطع شوه خو اوس به بیرته ورسره تماس ټینګ شي پیغام ته راځو.
سلامونه سلامونه تړی صاحب محترمه تا ته بیا ستا ټولو اورېدونکو ته خبرې میسج ته کوم. ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړی صاحب محترمه اولې نه بدلونونه خو ډېر زیات د افغانانو په ژوند کې راغله د طالبانو راتګ نه وروسته مطلوب بدلونونه داسې دي تاسو معلومات دی د دوی راتګ سره هغه سعید امن راغی جګو جګړې ختمې شوې دغه کیسې ټولې ختمې شوې دښمنانې واقداری او چوکیداری داستا او دازما دا ټول ختم شو. یو خبر شته تړی صاحب محترمه چې ځوانان ډېر زیات بیکار شو او ډېر زیات بیکاره دي افغانستان نوي په سره ناست ځوانان چې بیکار دی بوی بیکاره دي څوک خارجو ته ځي او څوک ګروره یې خوا ځي څوک ورته هغه خپله د ځوان په شپه چې د ځوانان سره د کینه مسخریت تړی صاحب محترمه د ژوند نه ناهیلي دي په ډپریشن اخته دي او هغه ډېره کمه مزدوري باندې چې لګي هم کار ورته نه پیدا کېږي ځکه بیکاري ده. او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري یو زغت مسلک ولري یو دغه یې کنه که ته ډېر تعلیم ولري ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کې داسې نه کېږي بے خپل والے بے واسطو جذب شي. اړې سه محترمه د ځوان په صفات ځخپل مې یو څوک بیکار شو مانو یقینا درته هم چې ډېر زیات ورختا او ما د کورنۍ یا مشکلات مې ډېر ونو بیخي زیات دا او مانه دا ځوانان هم داسې په ډیپریشن کې اخته دي پردي وطنو ته دي هلته هم نه پرېږدي په ایران کې که پاکستان کې اخوا یې هم نه پرېږدي او مشکلات ډېر زیات دي نو الله تعالی دې رحم وکړي. الله غیر نه ایم راشړي تړی صاحب محترمانو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاري په صفت یې غوښتنه مې داده او ډېره کلکه غوښتنه مې ده چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي که چېرته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي هره برخه کې وي ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسو د ملاتړ دي او دغه ځوانان چې د ملا تیر شو تاسو سره ودرېد انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کیږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې دغه ځوانان ته کاروبار پیدا کړي دغه ځوانان ستاسې دي تړی صاحب محترمه. ځینې ځوانان مې داسې هم ولیده چې موږ ته شکایتونه بعض یو نیم شکایتونه راغله وایي موږ چې نظامي دغه ته ورشو ښه پسونه ته برابر مثلا تعلیم هم کړی وي موږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022 یا نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نه شته چې الله تعالی ته به موږ دا 2021 والا محترمې که 2022 والا پته نه لګي خو ولې نظام مستحق د کار مستحق باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه ده هغه تړی صاحب محترمه چې دوی ځوانان په کاري زمینه برابر کړي نظام کې جذب کړي خصوصي سکتور کې ورته زمینه برابره کړي انشاءالله تعالی بیا د نظام باندې د چا وس نه کېږي. موږ د دې نظام خیرخواهي غواړو باید د ولس ته لاس ورکړي ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي ولس جذب کړي ولس ته وتیفي ورکړي د ولس حق حقدار ته وسپاري دانه چې یو چې دی مثلا یو قومندان هم ځان سره تره زامن یې وراړګان مخکې کړي بل قومندان صاحب هم ځان سره وراړګان یې تره زامن مخکې کړي وو همدا کیسې اوس روان دي. الله دې رحم وکړي تړی صاحب محترمه دغه هم پیغام وکړي جره ده چې نشرې کړي ډېره زیاته مننه کور مو ودان
ډېره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی وو کور ودانۍ ورته وایي. فقط یو شی باید زه ووایم چې زه ثانه نه بلکی اجمل اندیم غالبن چې دی اوریدونکو به دی ثانی ګومان کړي وو. په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته وا غدا و چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه و کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي. دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی، وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی. د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمېر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګل شوي او په حکومت کې. په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا د یوې ډلې پورې رب نه لري، هغه بیا د ټول دولت او د ټول ولس حکومتونه کېږي. او په هغې کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو که نه، هر سړی چې کار کولی شي، هر سړی چې خدمت کولی شي، هغه یې باید وکړي. چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي، رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې یوه ستونزه چې وه هغه دا وه چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډېره پورې چارې یې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي. مسلکي خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل د بیکارۍ له وجې نه، هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي. او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خېشخوریو، خپلوي پالنې، خپل سمت پالنې دا رپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس، یو وزیر چې چېرته ځي، ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي، هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي. البته ځینې ادارې خایوي چې په هغې کې ګڼ شمېر پخواني مامورین هم کار کوي، خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده. راځو بل پیغام ته. وبخې یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې راسره په تماس کې دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځایه خبرې کوئ؟
مننه صاحب، زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. د کابل د فتحې یا د افغانستان د ازادۍ د ورځې د تبریکې ټولو هیوادوالو ته وایم. راځم خپل نظر ته.
مننه، نظر به دې واورو، مهرباني وکړئ.
جناب خان صاحب، کله چې یو حزب یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنېږي، طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسي لري او هغه خپل پالیسي ته به د دوی سره په حکومت کې خلک ژمن وي. زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه، او موږ په بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو. زه په حزب اسلامي پسې وم، ته په جمعیت پسې وې، پلانۍ په ابل پسې وه، پلانۍ په طالب پسې وه، پلانۍ په خلکي پسې وه، پلانۍ په کمونیست پسې وه، پلانۍ په چا پسې وه. کله چې دا حکومت واوړې موږ هغه خپل تضاد پالو. ابله ورځ یو کس ترافیک و، ترافیک یو ډېر عادي دنده ده. یو بل کس ته وایي پلانۍ ماما دا دنده دې ولې پرېښول؟ باره وایي زه خلکي یم، یو دین پالم، پلار مې خلکي و، نیکه مې خلکي و، زما اولاد او زما چرګ بلا هم خلکي وي.
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دې په دې نظام کې څوک وکړلی شي. په یو معمولي نظر باندې طالبان خلک نیسي، یو سړی چې ترافیکي پرېږدي او وایي چې زه خلکي وم. زه فکر کوم چې ډېر د وخته به یا په حوزه کې ناستي یا به په پوسته کې ناستي. دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپله ډله پالي او نورو خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی، لوی هیواد دی، دې کې وګړي دي، څوک به د طالب مخالف و، څوک به د موافق و. اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي، نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي؟ ولې هر سړی کار او دنده ونه لري؟ عمومي بخنه هم شوې ده، عفو هم شوې ده. مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي، ولې یو مناسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي؟ په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیاسي سیم نه.
ان سب زه خو د لیپ افغانستان کې مخفل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي، هغه د دې هیواد په ځان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې در چا تاوان بخش راځي د هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې شي. البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي. طالب وایي وایي زما په مابین کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا نشته. ټول تر یوه بیرغ او یوه ملت په نامه به کار سره کوو. هغه چې هر څوک وي
افغان یار صاحب، دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایه. زیاتره خلک له دې نه منکرېږي، زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت کې نه خوشحالېدلی شي. په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل، طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوئ، تاسو نظام ورانوئ، یعنی انتقاد یې نه منلو، ویل هر شی سم دي. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهېږي، مني، ستونزې مني، خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه، هېڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو، موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شوي دي. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده منئ؟
بله، و خود منو هر څه به منو او هر څه که ښه وي که بد وي. سروان صاحب، مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعاله وې، دلته خلکو د مدني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغوی به د خارج نه دلته انجوګیانې فعاله وې، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې، خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم. اوس هم خلک پیسې اخلي، طبیعي خبره ده چې ماش به کم اخلي، خو دلته قناعت نشته. که چیرې قناعت په دغه ماش سره وسي، دغه ماش چې اوس یو څوک اخلي دم ډېر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 50,000 لکه یو نیم لکه افغانۍ ماش به هم اخیستې، رشوت به هم اخیستې، خو بیا به هم د ده دا ماش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر به بیا ده څه کوله، پردي ښځې بیا راوستلې وو، پردي هلکان به ورسره و، شوقونه و، بانډارونه به و.
مننه کوم افغان یار صاحب. یوه بله پوښتنه هم چې نور اورېدونکي په لاین کې دي، د تعلیم په اړه باندې، ځکه دا خپرونه ده چې دا تېرو درېو کلونو ته باید وګورو، او زه نه غواړم چې یو اړخیزه مې یو طرفه مې هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واورېدل شي. په تېرو درېو کلونو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کېږي، او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې هم چې موږ رپورټونه خپرو، بیرته ګورو چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډېر ملاتړي دي، ویل تاسو ولې دا خبره کوي. د عصري زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي، دا موضوع ته څنګه ګوري؟ همداسې د یو افغان په نظر.
بله، و تکا صاحب، ستا د پوښتنه دوه جزه پیدا کوي. یو چې د نارینه وو کاروندو، هغه که موږ اوس وګورو تر زیاته بریده یې پرمختګ کړی دی. موږ دلته رابراتوالونه وینو چې په پوهنتونونو کې فعاله کېږي، او زه کو ساته تر ډېره کچه لوړه شوې ده. پاتې شه د نجونو اړوند دلته چې کومه پالیسي د امارت مشران لري، هغه طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي. موږ ته وایي، تاسو ته وایي، ټول ته وایي چې موږ په شرعي امور برابر مکتبونه خلاص غواړو. البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعاله وو، هغه ماته هم د برداشت وړ نه دي. دلته نور عام افغانان ته هم د برداشت وړ نه دي.
اوس خو د جمهوریت په اړه باندې، خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و. دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغې مکتبونو کې کومه شرعي ستونزه وه، خو لږ تر لږه همدغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمام یو. زه له تاسو مننه کوم که څه خبره لرئ لنډې راټوله کوي چې زه نور اورېدونکو ته ورشم. افغان یار صاحب،
مننه. زه انشاءالله ورسته خبره مې دغه ده چې هر څه ته به په ښه سترګه ګورو. انشاءالله خدای مهربانه دی، دغه څه به ټوله سمېږي. هېواد مو انشاءالله د پرمختګ پر روان دی. د یو څه نه به ډاډه کوو، په پردو پسې به نه ځو. راسئ ټوله یو ملت، یو قوم، سمت او یز، دا ټوله سره پرېږدو. یوه ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو.
مننه کوم.
اسلامي مشران ډېر
مننه کوو. سلامت اوسې. په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي، او ټول به خبرې کوو، او ټول به سره یو بل پسې ځو. یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادرکه دی په نظام کې، هغه دا دی چې خلک ډېر نه پوهېږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي چې مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دي دوی په راتلونکي کوي. له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغاني ارسب نه مننه کوو. بل اوریدونکي ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او تخنیکي افغاران، دا ټول خوګو اوریدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. نوم دې څه دی او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل انځه مبارز جانا لپاره نه تاسو ښه سمګران مو خېنه
سلامات اوسې مبارز جانان ل پکتیا نه فرانه دا غک سره دی لگ شمال رازی منگا فرانه ستره مشه جانان سب نن طالبان دریم کلیسه تا خدا سی شاعرانه نوم دی مبارز جانان نن طالبان خپل دریم کلیز المانزی ترا تا وایا دی و افغان زوان پا توگه باندی چی تیر دری کلونه دی سنگه تیر شو دی مبارز جانان انٹرنیٹ تو گوندی چی کار وکی جانان صاحب او بخینو درنو اوریدون کو دی خاغلی جانان تلیفونی تماس کتا شو که بیا زنگو ها اتمنی دی ما تخنیکی هم کار اخلی یو پیغام ترازو دا مورو
سلام علیکم دا ازادی رادیو کارکوون کو زه هارون هلکوزی دا هلمند ولایت دا سنگین دا ولسوالی سخه دا سرانکلا دا سیمی سخه دا پیغام تاسو ته پریږدم خدای دې وکړي زما پیغام تاسو نشر کړی د افغانستان ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم بعد مبارکیه خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشحاله او روغ جوړ وي زما په دا درې کال کې چې کوم اسلامي کوم په دا درې کال کې چې امارات راغلي دي زه خوش او خوشحاله یم ځکه چې د دغه امارات لمخه هغه جمهوریت کې چې کوم ستونزې ما لیدلې دي هغه تاسو ته زه بیانوم مخکې په دا جمهوریت کې کوم پیر چې وې چاپا وو ټکان وو جنګونه وو ماینونه وو بم وو ډېرې ستونزې مو ولیدلې خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه وه چې چاپه راغله دا زموږ سرای باندې واچوله دغه پیښه درته وایم چې زموږ په سرای کې چاپه ووله زما درې وړونه شهادت راورسول نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته یې راورسول اوس الحمدلله موږ خوش او خوشحاله یو نه ټاکس ته نه جنګ ته نه غال
دا یو اوریدونکی و چې دلایل یې ویل چې دی ولې خوښ دی د طالبانو په نظام باندې او د پخواني حکومت پر مهال باندې د نظامی چاپو چې عموما به هغوی په هغه ځایونو باندې چې د طالبانو وسلوال به پکې واچولې یا نړیوالو ځواکونو د هغې په اړه یې څرګندونې کولې دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه چاپو او هوایي بمباریو کې ډېر کله هغه خلکو ته هم زیان رسیده یا تاوان رسیده یا په نښه کېدل چې هغه عام ولسي خلک وو چې وخت په وخت په هغه وخت کې رسنیو هم رپورټونه ورکول خو د جګړې یو سبب د هغې وخت حکومت او دولت یا جمهوریت طالبان ګڼل ویلې چې د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي او یا ورته نور دلایل چې طالبان جګړه کوي او حکومت کوي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې یو لورې یا مات شوی یا د سولې د موافقې په ترڅ کې طالبانو ته واک او قدرت پرېښی دی او طالبان بیرته واک ته راغلي دي آیا همدا کفایت کوي چې جګړه نه وي د یو بل اورېدونکي شکایت اورو
السلام علیکم صفت الله مومن د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه زمونږ په ژوند کې تغیرات خو په دغه شته نظام کې ډېر زیات راغلي دي اقتصادي بحران دی په وطن کې او دغسې نور ډېر مشکلات دي چې څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د نجونو مکاتب بند دي او خلک اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي نو په دغه دریو کلونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي یعنی غربت چې دی هغه ډېر په رجحان کې دی مشکلات ډېر زیات شوي دي او امنیتي لحاظ سره هم مشکلات زیات شوي دي همدغسې د میډیا د لارې د سوشل میډیا د لارې کوم یو کس خپل غږ پورته کوي نو خلک اجازه نه ورکوي خلک یې کوشش کوي چې آواز یې بند کړي او همدغسې خلک تهدید کړي نو ډېر زیات مشکلات دي زموږ په ژوند کې دغسې مشکلات چې هر زلمی هر یو ځوان غواړي چې په داخل افغانستان کې یو څه کار وکړي نو خلک اجازه نه ورکوي د سوشل میډیا پابندی هم شته دی، دغه سه نور ډیر مشکلات دي، نو دغه مشکلات ما تاسو ته کیښتل. الله دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي او بیرته سوکاله شي. والسلام، مننه.
مخکیم دی یو اوریدونکو نظر واورید چې وایي په امنیت خوشحاله دی، خو ورپسې یو بل اوریدونکو واورېده چې هغه خپلې ګڼې ستونزې یاد کړلې چې په تیرو دریو کلونو کې ورسره مخ دی. یو بل اوریدونکو تم راځو، بیا یو ټلیفون ته ورسم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مو شي؟
سلامت اوسې. خپل سلامونه احترامات تاسو ان صاحب او استاد اوریدونکو ته او کارکوونکو ته ټولو ته ورنې کوم. شرین آغا له کاپیسا ولایت نه خبرې.
شرین آغا له کاپیسا نه، ستړی مو شي؟ څنګه یې؟
سلامت اوسې. به په دې ژوند دی اوسې ان صاحب، چې څه حقیقت یې هغه به وایي. ګنا موږ داخل د افغانستان کې اوسو، بس دغه ځای کې ژوند کوو، ژوندګي کوو، او دغه ځای کې مداخله ژوند روان دی.
خو زه د حقیقت تر ته ووایا،
بس حقیقت دا شه دی ان صاحب، چې کله مثلا دغه داود خان کودتا نه وروسته کنه، چې کله مثلا کودتا وروسته د هغې نه دوه خاطر افغانستان خلک واقعان بېچاره م شول، فقر سره مخامخ شول. اوس دغه به څه کوو؟ هغه پرېږدو مثلا کله چې دغه جمهوریت نظام راغی، طالبان اسلامي مرض جوړن کو، او هغه چا ملکتو په افغانستان باندې حمله وکړله، افغانستان یې اشغال کړ. تاسو باور وکړئ یو کال دوه کال اسمت ان صاحب چې ډېر ښه کارونه روانو، مثلا چا چا سره کار هم در او دوه کلو بعد دس یو حالات شروع شو، مثلا چې دکاندار به دکانداري کوله، څه تعلیم دی په شو به بس همته خواته خواته په کورو به چاپیه شروع کړلې. هغه حالات چې موږ لیدلی لکه نه ان صاحب، هغه حالات چې مثلا ځوانان شهیدان دي، کورونه ورانېدل، قتل عام روانو، څه باور وکړه چې څه به د ماجګر د کورونه وتلی نه شول.
اوس خو دا ما د خبرونې په پایل کې موبایل خلکو سره مې خبرې هم وکړلې. تاسو د سیمې یو اوسیدونکی یې، ضرور نه دی چې د داود خان نظام چپه شوی او تر اوسه د افغانستان خلک غریب دي او همداسې غریب پاتې شي، خو ستونزې وي روسان و روسانو نه وروسته. اوس امنیت باندې موږ خبرې وکړې بېلابېلو، چې امنیت ښه شوی، او دا مو وویل چې امنیت ځکه ښه شوی چې د طالبانو په مقابل کې هسې څوک نشته لکه د پخواني حکومت په مقابل کې چې طالبان جنګېدل. خو زه دا به ومنو چې د امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي دا ته چې د کوم کلي زما خبر واوره؟ اوس جمهوریت باندې خو موږ بحث نه کوو، موږ د تېرو طالبانو په درې دوره بحث کوو. امنیت به جمهوریت سره مقایسه کو چې ستونزې وي، او اوس امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي د تاسو په کلي او منطقه کې همدغه امنیت یوازې خلکو ته کفایت کوي، که خلک نور هم کوم ضرورت لري، صحي کلینیک ته اړتیا لري، سړک ته اړتیا لري، مکتب ته اړتیا لري، او دا اړتیاوې پوره دي که نه، یا څوک یې د پوره کولو هڅه کوي که نه؟ په دې اړه راته ووایه.
بالکل ان صاحب، مکتبونه باید خلاص شي، پوهنتونونه باید خلاص شي، هم د خود بم خم نور مخلا. لیکن یو خبره دلته بله ده ان صاحب، موږ به رسوالي کې چې موږ هستو مثلا یقین وکړه چې یو کلي مکتب نه وځي. اوس الحمدلله په زرهاوو ښځې مدرسو ته ځي، یو لجنې کانې مثلا غټې ښځې مثلا.
دومره ډېرو مدرسو باندې چې دا ټول خلک دیني عالمان شي، دیني عالمان شي، دا پولیسي، ډاکټري، دا انجینري، دا نور کارونه به بیا څوک کوي؟ فکر کوي چې هغې ته ضرورت
نشته؟ پوهنتونونه او مکتبونه هم خلاص کړي، ښځو به مخ باندې که څوک خلاص ولېږي، خور لېږي، بس لاړه لېږي، که نه لېږي بیا به نه لېږي.
مننه کوله تاسو نه. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه دې تاسو نظر مو واورېده. د اورېدونکو او ده هم ورته ویل چې د جمهوریت پر مهال باندې جنگ جګړې وي، اوس امنیت بهتره دی، ښه دی. واقعا چې د جمهوریت پر مهال باندې خصوصا دغه سیمې چې دا اورېدونکو ته زنګ وهلې، او دا د جګړې لومړۍ کرخې وي، او سړی د جګړې په لومړۍ کرخه کې نشي کولی چې ووایي چې کومه خوا ملامته کومه نه وه. خو دواړو خواوو ته د بشري حقونو نړیوالو ادارو د سرغړاویو رپورټونه ورکړي. د جمهوري حکومت، پخواني جمهوري حکومت چارواکو او نړیوالو ځواکونو تل پړه پر طالبانو وراچوله چې د خلکو له کورونو نه د مورچلو په توګه کار اخلي. طالبانو بیا په نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت باندې پړه اچوله. اوس چې امنیت راغلی، خلک په افغانستان کې له حکومت نه په بیلابیلو نورو برخو کې د کار، سمون، اصلاحاتو تمه لري، غوښتنه لري. راځئ چې یو بل اورېدونکي پیغام ته واورو. دی څه وایي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو درنو که درمنه اوریدونکو ته سلامونه. په دې لایم چې بیا اختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او خوشحاله سوي او د راحت ژوند مو تیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډېر مشکلات و. هره ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به مو کوی چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډېر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې چې زموږ سیمه وه، هغه د جنګ یو ډګر و. خو په تیر درو کلونو کې موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د همن سم اخیسته د خوشاله مجوند کړي د اخترونو په خوشاله منځلې دي همداسې نور خپل کم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېر زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستا چې بیکاري ده دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و یعنی موږ ډېر ستړي وو کله مساګان او برمې ولې کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای که څنګه اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي دغه کور معلومات وکړي ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې سخت جنجالونه یې بیخي ژوند یې سخت یې نو نارینه خو نه پرېږدي نام امکان لري چې واردې سي کله دا ستونزې مشکلات حل کوي باید دوی یو ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي هم په دې باندې به خپه وي خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړه سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
لا هلمند څخه یو اورېدونکي وو چې همې ځینې شیان چې په تیرو دریو کلونو کې د ده په ژوند کې بدل شوي چې هغه هماغه د امنیت مسله وه هغه هم یاد کړه او هغه شی چې د یو افغان ځوان په توګه د ورته په اندېښنه کې دی د نجونو زده کړې تعلیم معاصر زده کړې د ښځو حقونه د خپلې اندېښنې هم شریک کړې. د بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرت افغان د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم ازادي رادیو ته چې د طالبانو د درې کالو په تېرېدو سره بیا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ تغیر نه دی راغلی. اقتصادي ورځ تر بلې خرابیږي که څه هم امنیت ښه دی خو اقتصادي وضعیت کاري فرصتونه په نشتون کې شمار دي. السلام علیکم.
ما د اقتصادي فرصتونو په اړه باندې لدی اوریدونکو نه مو اوریدل او ما غدي امنیت موضوع بل اوریدونکو ته راسو.
وعلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متی الله راشینم د کابل ولایت څخه. ما د بارک دا ویل سنمه کې نور د امنیت له لحاظ د وطن جوړول له لحاظ ډیر بهترینه کار کوي ډیر ګامونه پورته کوي موږ ډېر ښه خوشحاله یو مګم د پیسو په باره کې د مالیاتو په باره کې ډېر سختي راوستي موږ سره د حساب ډېرې پیسې وړي خلک ډېر تنګ کړي زه دې دا خواهش لرم چې خلک ډېر تنګ نه کړي پیسې ډېرې جوانه کړي له خلکو سره گزاره وکړي دا خو موږ تاسو ته ټول معلومه ده چې افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دومره سخت خراب دی چې بهخي له اندازې وتلې سخت خراب دی باید چې ډېره گزاره وکړي اقتصاد له نظر له خلکو سره دونه سختي په خلکو رانه ولي.
د بیلګې په توګه د دې اوریدونکو پیغام تک سړی توجه وکړي ویل خلکو له مالیات لوړ شوي دي په بیلابیلو برخو کې او ډېرې پیسې ترې اخیستل کیږي. کله چې حکومتونه غواړي د خپلو وګړو اقتصاد لوړ کړي لومړنی کار چې کولای شي مالیات پرې کمولی شي. د طالبانو په حکومت باندې د دوی مخالفان نیوکه دا کوي چې نه یوازې دا چې د خلکو ته د کاري زمینو په پراخولو او زیاتولو باندې ډېره توجه نه کوي بلکې د مالیاتو لوړول په وړو کاروبارونو باندې همیشه د دې سبب کیږي چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه یو سړی یو دکانداری لري، یو څوک یو وړه کارګا لري، یو خیاط په یو خار کې یو دکان نیولی دی، که له دوی نه مالیات لوړ واخیستل شي دوی نشي کولی چې هغه خپل ورځني عواید دومره کړي چې هم مالیات ورکړي، هم د خپل دوکان کرایه ورکړي، هم د خپل کاروبار لګښت پوره کړي، او هم په آخره کې خپلو کارګرو ته او خپل ځان ته تنې ګټ هم ولري. نو د مالیاتو د لوړېدو او زیاتېدو په اړه باندې هم په تیرو دریو کلونو کې همیشه رپورټونه و، په دې اړه باندې بحثونه و. د طالبانو حکومت د مالیاتو د برخې مامورینو پرله پسې ټینګار کړی دی چې دوی په ګڼو مواردو کې هغه خلک چې په متوسط کاروبارونو اخته دي مالیات نه دي لوړ کړي، خو وایي چې خلک ځکه چې دوی باندې د پخوا مالیه پاتې ده، په ځینو مواردو کې مالیې بیا تاییدوي چې لوړې شوې دي. دا ستونزې هم د خلکو په ژوند کې د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. دوستانو، د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې، د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اورېدلی شي. د ورځې له خوا هم د ازادي راډیو خپرونې د لنډو څپو له لارې په 1925 مترو باندې اورېدل کېږي. د یو بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
سلامونه ستاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته، مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي. زه محمد داود د کندهار څخه خبره کوم. الحمدلله په الحال ډېر ښه ژوند دی، ښه د امن، ښه د خوشحالۍ، ښه د عزت ژوند نسبت تر پخوا نورم. الحمدلله موږ خوشحاله یو، ښه زندگی د الله جل جلاله دې نه سي ناراضه. الله دې مو نور هم د مشکلاتو څخه وساتي. کېدلی شي څه کسان به په شکایاتو باندې وي، هغه لکه څوک د کاروبار یا څوک د بل څه څه، هغه به هم الله جل جلاله مشکلات حل کړي. خو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه ژوند دی.
دا یو خوشاله اورېدونکي و، خای ژوند برابر وو. او هغه چې پښتو کې ماتل وایي چې موړ دی وږي له حاله خبر نه دی، نو اگر چې د تایید کړه چې خلک بل اقتصادي ستونزو نه کړیږي چې هیله یې وخود هغه به حل شي. د یو اورېدونکي غږ اورو چې دی له اقتصادي ستونزو سره څه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند څخه خبرې کوم وروره. دغه طالبان خو چې ښه خلک دي، پر دایو برابر ډېره ښه گزاره زموږ سره کوي، خو پر دایو برابر چې ډېر شان را باندې ګران کړي وروره. هر شی په درې چنده څلور چنده ولر شوی دی. مثال په تور لکه غوړي او داسې نور ډېر شان. ما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ څه شان چې دي د پاکستان ته روان دي، لکه غنم و دا شان روان دي، دغه باید راګیر کړي. پر موږ به ډېر ارزانې شي، موږ خپل شان بس کړي چې ماسې راګیر کړي او ویې ساتي. زموږ دا غوښتنه ده ورور چې زموږ شی دې بل دولت ته نه اوړي، او پر موږ دې خپله توضیح شي ورور، درته یو کښېښه وسیزي دې خپله یو زمینه ورته برابره کړي چې درته یې کښېږدي ورور.
او یو بل اوریدونکي ته به ورشو. د امدی امنیت ستاینه کوي او د بیروزګارۍ نه خفه دی.
السلام علیکم ورور اخی جوړ بخیر. عبدالولی ما پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچل وسیمې څخه. ورور نور خو امنیت بیخي برابر ده، فضل د خدای د لوسه پورې. خو دا لږ اقتصادي مشکلات دي، کارونه نسته، ځوانان ټول بیکاره دي، بیروزګاره دي، ګرځي سره ذهني مشکلات ډېر ورته پیدا شوي. والله ځوان نه غونډو خلکو زړه تور ده، خو چې کارونه ورته پیدا شي او لږ مصروفیات دا به ډېر ښه وسي. له حکومته مې همدا غوښتنه ده، نور د وخت نه نیسم، خدای ممل څخه ورځ درته غواړم.
د اوریدونکي هم د ګڼو نورو په څیر باندې وویل چې سمه ده، امنیت ښه دی، خو بیکاري او بیروزګاري په ځوانانو کې دومره زیاته ده چې زیاتره یې په ذهني ستونزو اخته شوي دي. د یو بل اوریدونکي پیغام ته راځو او دا به مو د دې خبرونې وروستی پیغام وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زړه ټولو ترنو کې درمنه اوریدونکو ته سلامونه. په دې لاندې چې بیا ستختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو، او خوشاله سی یو د راحت ژوند مو تیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به موږ کوی چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډیر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کم ځای کې چې موږ سیمه و هغه د جنگ و ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د هم نظام اخیستی ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېرې زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې شته چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي وو، کله مو ساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان به په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بیخي ژوند یې سخت یې، نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ورسي، کله دا ستونزو مشکلات حل کوي باید دوی او ښځینه ولري چې ورسي. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي، خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستانو بخنه غواړو چې دا پیغام مو مخکې مخپور کړی وو، د دویم ځل لپاره هم تکراری خپور شو، خو په هر صورت باندې د اختر محمد خادم خبرې په اورېدو ارزی دي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خپرونه وه، تر بیا هم په خدای سپارم. خی چاري.
Oh, 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 oh شفيقنا دل وري فرلي